حکومت څخه د عاجل مرستو غوښتنه کوي. هڅه مو وکړه چې په ټول نورستان کې د تازه طبیعي افاتونو له امله د رامنځته شوو ویجاړیو او د خلکو د غوښتنو په اړه له چارواکو ځواب ترلاسه کړو، خو د راپور خپرېدو پورې پرې بریالي نه شو. نورستان د هیواد په ختیځ کې پروت غرانیا ولایت دی چې هر کال د سیلابونو راوتلو له کبله پکې خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اوړي.
په راتلونکو څو شیبو کې 15 دقیقې بحث درته لرو چې زموږ همکار عصمت ساروان به له خپلو میلمنو سره د ایران او پاکستان د کډوالو په ستونزو بحث وکړي، خو په سر کې لنډ خبرونه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هغه قونسلي خدمات چې په بهر کې د افغانستان د یو شمیر ډیپلوماټیکو استازولۍ لخوا افغانانو ته وړاندې کیږي به اعتبار اعلان کړی دی. د دې وزارت ویان حافظ یا احمد نن پر ایک شبکې په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې د طالبانو حکومت د دې حقوقي اسنادو پر وړاندې هیڅ راز مسؤلیت نه لري. طالبانو حکومت د نړۍ هیڅ هیواد تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی، ځکه نو په ډیری هیوادونو کې د پرزیدلې جمهوري نظام ډیپلوماتان خپلو دندو ته دوام ورکوي او طالبان لڅو هیوادو پرته په نور نړۍ کې استازولي نه لري. یونیسف وایي په افغانستان، بنگلادیش، هند او نیپال کې وروستیو بارانونو او سیلونو د شاوخوا 6 میلیون ماشومانو ژوند له خطر سره مخامخ کړی دی. د ملګرو ملتونو دې اړوند ادارې په دې هیوادونو کې د ماشومانو د خوندیتوب لپاره د سمدستي اقداماتو غوښتنه کړې ده. د یونیسف د جنوبي آسیا د څانګې مشر سنجیویجی سیګارا د بارانونو او سیلونو په نتیجه کې د دې کوچنیانو او تنګیو ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ بللی او وایي د هغو مصیبت سپلو ماشومانو او د هغوی د کورنیو د روغتیا او خوندیتوب لپاره اندېښنه لري چې سیلونو بې کوره کړي دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د هغې خونړۍ حمله پر وړاندې د سخت ځوابي اقدام ژمنه کړې ده چې د اشغال شوي کولان په لوړو کې 12 اسرائیلي تنکی ځوانان ووژل. نتنیاهو پرون د جولای 9 نیټه په مجدال شمس ښار کې هغې ساحې ته چې دا توغندي پکې حمله پکې شوی وه ولاړ او وی ویل د اسرائیل دولت به دا برید بې ځوابه پرېنږدي او نشي پرېښودلی. تمه ده چې مسعود پزشکیان نن د ایران د نوي ولسمشر په توګه په پارلمان کې لوړه وکړي. پزشکیان د جولای په 1 د ولسمشرۍ د انتخاباتو ګټونکي اعلان شو. نننیو مراسمو ته د طالبانو د حکومت پلاوی په ګډون د یو شمیر هیوادو استازي هم وربلل شوي دي. د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی 13 پزشکیان رسمن د نوي ولسمشر په توګه تایید کړ او لارښوونه یې ورته وکړه چې د لویدیز پرتله د ایران له ګاونډیانو سره د اړیکو پر جوړولو ډیر تمرکز وکړي. پزشکیان مخکې له لویدیزو هیوادونو سره د اړیکو جوړولو ته لیوالتیا ښودلې وه. د زړه جراح 9 کلن پزشکیان د معتدلو اصلاح غوښتونکو له ډلې دی چې د جولای په 15 نیټه یې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په 2 پړاو کې بنسټپال کاندید سید جلیلی ته ماتې ورکړه.
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په روسیو کې ایران او پاکستان د افغان کډوالو د استلو لړۍ چټکه کړې ده. پاکستان د تیر کال له اکتوبر څخه د بی اسناد افغان کډوالو د استلو بهیر پیل کړ چې د بیلابیلو راپورونو پر اساس تر اوسه پاکستان له خپلې خاورې شاوخوا 6 لک افغانان استلی دي. ایران هم له پاکستان سره تقریبا هممهاله د افغان کډوالو استلو ته زور ورکړی دی. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت پر اساس هر ورځ د تورخم، سپین بولدک، اسلام کلا او د نیمروز د وریخم بندرونو له لارې زر تن افغان کډوال افغانستان ته داخلي شي. په وروستۍ یوه اونۍ کې ایران او پاکستان لا ډېر افغانان له خپلو هیوادونو ایستلي دي. ایران او پاکستان په داسې وخت کې د افغان کډوالو د استلو پروسه چټکه کړې چې افغانستان له بشري بحران سره مخامخ دی. ډېر خلک اوزګار دي، کار نه موندل کیږي او اقتصادي ستونزې تر بل هر وخت زیاتې دي. زه اسمت ساروانیم په دې بحث کې زموږ ملمانه دي د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور انصاری همدارس د افغانستان د کډوالو او بیرترستنیدونکو چارو وزارت په خوانی سلاکار حافظ الله میاخیل البته میاخیل سره خبري کړې دي په بحث کې په ژوندۍ بڼه به برخه نه لري بلکې سب شوي خبرې دي. انصاری صاحب، ستاسو په نظر د پاکستان او ایران له لوري د افغان کډوالو د ایستلو انګیزه څه ده؟ سیاسي که فکر کوي د دوی خپل اقتصادي مسائل شته.
بسم الله الرحمن الرحیم. سروان صاحب، تاسو ټولو درنو همکارانو او معززو میلمنو او اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله. موږ او تاسو وینو چې د افغانستان په دې نږدې راتلونکي تاریخ کې ایران او پاکستان البته ولسونه اله افغانانو سره اخی اړیکې درلودي، خرا صدر سمو درلوده، حکومتونو هم په ځینو پیرونو کې ځینو ادارو یې مرستندوی رول لوبولی، مګر استخباراتي ادارو او سیاسي ځینو برخو او ادارو یې د افغانانو په وړاندې ښه رول نه دی درلودلی. له بده مرغه په څو بودونو کې دوی له افغانانو سره پراخې جفاوې کړي چې هغه د افغانستان د امن او ټیکاو په ورانولو کې، له مهاجرو افغانانو له بده مرغه په ځینو مواردو کې ناوړه ګټه اخیستې، په پردیو جګړو کې د هغوی د جنګولو لکه د فاطمیون په نوم د سوریې او عراق او نورو جنګونو کې، دغه راز کشمیر په جګړو کې د پاکستان لخوا په مختلفو برخو کې ترې استفاده شوې ده. د دې تر څنګ اقتصادي مسایل هم شته. موږ مهاجر افغانان هلته په دوه یا دریو کټګوریو سره ویشلی شو. یو هغه بیوزل او بیچاره افغانان دي چې همیش د پاغي هیوادونو کې د پولیسو او استخبارات لخوا پراخ ځورول کیږي، نیول کیږي، او لاغوی نه دی وی سیاسي حربي په توګه د تاریخ په اوږدو کې د افغانستان پښتو حکومتونو
درست. انصاری صاحب، د دې لپاره چې خبرې ډېر وژدې نشي، ستاسو کله لند راته وایي چې د پاکستان او د ایران هدف دا چې اوس د کډوالو ایستلو ته زور ورکړی دی، سیاسي دی، غواړي په یو ډول کوم سیاسي اهداف شته په منځ کې، او کنه فکر کوي چې ډېر زیات افغانان ورغلي دي، شمېر به حد زیات دی، دوی خپل اقتصادي مشکلات لري او دا یو لوی پیټی دی، غواړي چې نور ځان ترې خلاص کړي.
نو دوه مسلې دي. ما مخکې اشاره وکړه، غواړم په لنډو ټکو دا تاسو ته واضح کړم چې یو خو دغه بېچاره او غریب افغانان دي چې له دې د سیاسي اربو په توګه ګټه اخلي او په ډېرو برخو کې هم د استخباراتي او نظامي ګټو لپاره. دویم هغه پانګوال افغانان دي، د پانګو لرونکي دي، چې هغوی نه یوازې دا چې پراخ سهولتونه او اسانتیاوې ورته برابرې کړي، د هغوی د پانګو د جلب او جذب لپاره د اوس هم کار روان دی چې نورو افغانانو ته هم امکانات برابر شي. موږ او تاسو وینو چې په ایران
کې ما زما سوال تم جواب راکو. ډیر مننه، ډیر مننه انصاری صاحب کوربدان. اوس په دې کډوالو په ارتباط د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو د پخوانی سلاکار شاغلی میاخیل نظر واورو.
ساروان صاحب، پاکستان او ایران تل د کډوالۍ له مسلې څخه د یو سیاسي فشار په توګه ګټه پورته کړي. البته د کډوالۍ مسله یو بشري او انساني مسله ده او دا باید له سیاسي مسایلو سره ګډ نشي. موږ او تاسو شاهدان یو چې موږ او تاسو هیوادوال په ډیر بد وضعیت کې هلته ژوند کوي. په ایران کې وضعیت ډیر بد شوی په دې وروستیو کې. البته د دغه نوي حکومت پر اتاک سره دغه وضعیت ښایي نور هم پسې خراب شي. ایران پریکړه وکړه چې موږ دیوال جوړو له افغانستان سره پر پوله. یعنی دا ټول هغه مسایل دي چې د بشري حقوقو له قوانینو څخه سرغړونه ده، د جنوانو 1951 کنوانسیون څخه سرغړونه ده. خو متاسفانه پاکستان او ایران دغه کنوانسیون ته هم متعهد نه دي. ایران په مشروط ډول دغه کنوانسیون لاسلیک کړی. بل دلیل د افغان کډوالو د ایستلو دا ده چې البته داسې څوک نشته چې د دوی له حقونو څخه په کوربه هیوادونو کې دفاع وکړي. البته دا د افغانستان مسولیت دی چې د خپلو ادبا او له حقوقو څخه په بهر کې دفاع وکړي د اساسي قانون پر اساس. خو متاسفانه موږ داسې یو حکومت نه لرو چې په دغه سطح هي او له ایران سره یا پاکستان سره په دې برخه کې مذاکره وکړي او له نړیوالو ادارو څخه UNHCR او IOM سره په ګډه په دې برخه کې کار وکړي تر څو د دوی له حقوقو څخه په دغو هیوادونو کې دفاع وشي. نو متاسفانه دغه ستونزې جریان لري.
د شاغلی میاخیل نظرم واوریدو. انصاری صاحب، تاسو له شاغلی میاخیل سره څومره موافق یاست؟ دوی وایي چې اوس افغانان، هغه افغانان چې مهاجر دي په دې په خپل په داخل دی افغانستان کې، داسې یو قوي حکومت نشته چې دوی دفاع وکړي. ټولو ته معلوم ده چې په افغانستان کې داسې یو حکومت دی چې په ټوله نړۍ کې منزوي دی. دغه خبرې ته خو څوک غوږ هم نه نیسي. څه نظر مو څه دی؟
بالکل دغه خبره موږ او تاسو وینو. تیر حکومتونه تل په جګړو کې راګیر ساتل شوی وو او له دې ځایه د مهاجرینو پراخ بهیرونه دغو هیوادونو او د نړۍ نورو هیوادونو ته ور روان وو. دا اوس شته حکومت یا حاکمیت منځوي ساتل شوی او د فقر لوجی، د بیکاری لوجی، او ځینې هم د نجونو د تعلیم او تعلم او د میرمنو د کار لوجی ګاونډي یا د نړۍ نورو هیوادونو ته ځي. او دا یوازې دا نه ده چې دا افراد او کورنۍ ځي، بلکې حکومت او حاکمیت او افغانان باید دې ته متوجه اوسي چې یو خو له دې هیواده مغزونه فرار کوي، هغه چې په علمی قوتونو سمبال دي. که علمی قوتونه نه لري نو د دې مټ د دې هیواد ترقی او آبادی لپاره مټ او بازو خو لري. د دې هیواد د رغونې په نور نو مټ او بازو فرار کوي. تر څنګ د هر فرد، هر افغان او هر کورنۍ سره په لسګونو زره ډالر هم له دې هیواد فرار کوي. کدا موږ او تاسو محاسبه کو نو دا میلیارډونه ډالر دي چې د دې هیواد هغه مادي پانګه هم د مانوي پانګې سره نورو هیوادونو ته ځي او هلته د هغه هیوادونو د ترقی او پرمختګ په برخه کې ترې کار اخیستل کیږي. خو بې وزلي افغان بیا هم هلته له شکنجو، له ستونزو او حتی له تباهۍ سره مخ وي. دا نه یوازې ایران او پاکستان دي، بلکې په ترکیه، په د یونان په سمندرونو دښتو او مېرو کې وینو، دغه اوس په جرمني کې وینو او د اروپا په نورو هیوادونو کې چې لوڅومره
پراخ. ډېر مننه، ډېر مننه تاسو د خبرو په تایید. ایرانیانو په خپل ویلي دي چې تر ټولو بهرانیانو کې تر ټولو زیاته پنګونه افغانانو کړی ده چې سلګونه میلیون ډالر ته رسیږي، او دغه پیسې دي چې له افغانستان استل شوي دي او هلته په فابریکې جوړې شوې دي، خلکو ته کار پیدا شوی دی، د ایران اقتصاد سره مرسته کوي. انصاری صاحب، تاسو مخکې یو خبره وکړه، ووم ویل چې ولسونو د ایران دی کړي پاکستان دی له افغانانو سره ښه چلند کړی دی، اما دولتونو څه ناڅه په پالیسیو کې توپیر و. موږ په دې وروستیو ورځو کې هم په ایران کې د افغانانو خلاف مظاهره واورېدله. همدارست ایران په فارس ولایت کې افغانانو باندې حمله وشوه، د خلکو له لوري، او دا اول ځل نه دی په ځلونو دا کار شوی دی. اما د سیمالي میجه چې دولت دومره د مهاجرو خلاف پالیسی ونه لري، لیکن په پا پاکستان کې اوس هیڅ کله موږ نه دی اوریدل چې خلکو دی په د مهاجرو د ایستلو غږ کړی وي یا دی د چا په کور حمله کړی وي، لیکن دولت بیا غواړي چې افغانان نور ووزي له پاکستان. د دې دلیل څه کېدای شي؟
بلې، په ایران کې اوسنه له پخوا هم دغه چې ځینې خوځښتونه یا ځینې انفرادي حرکات وو، حتی د افغانانو د وژنې تر کیسونو پورې، د هغوی د ربلونې یا تا د بدن د اندامونو د پرې کولو. خو دلته څو مسلې دي. یو هغه قاچاقبرې ډلې دي د انسانانو چې هغوی دغه ظلمونه او تاړاکونه کوي. بل یو شمېر نامهذبه ګروپونه خلک په ځینو سیمو کې هم دغه کارونو ته لاس اچوي، او په ځینو ځایونو کې چې راپورونه را رسیږي ځینې افغانان هم چې کله ناکله یو نیم د نامنې په پیښو کې یا د سړی تښتونې په پیښو کې ځینې بانډونه
لدی دا کار به په دواړو خواو کې وي. یعنی افغان ک چرته په ایران کې جرم کوي په پاکستان کې به هم کوي، لیکن په پاکستان کې دا ډول پیښ نه وینو.
اخو الته مسله دا ده چې د پاکستان خلک چې دي په کلتوري ارزښتونو سره تقریبا ډیر نږدې دي، په که بلوچستان کې دي که په پښتونخوا کې دي، مګر په سند او پنجاب کې بیا داسې مسائل نشته. هلته کله ناکله ډیر تاوتریخوالی رامنځته کیږي. د ایران خلک چې دي هغوی که موږ او تاسې موږ هغه مذهبي تړاو د هغوی وینو چې زموږ د تشیع خویندو ورونو سره یې لري، د هغوی سره هم ډېره کرکجنه وضع لري. د هغوی هغه یا کلتوري یا طبیعتا دغسې دي چې له افغانانو سره ډیر جوړ نه دي. ما چې کومه خبره وکړه هغه په عموم کې، یعنی د ایران ملت په ټوله کې چې د ټول هیواد په کچه دغسې تحرک موجود وي، لکه دا اوس چې په آلمان کې ځینې ګوندونه ته راپورته شوي دي، د حکومت په کچه سیاسیون پارلمان او دوی راپورته شوي، نه یوازې د افغانانو بلکې د مهاجرینو په اړه هغوی ښه نظر نه لري. په فرانسه کې کله ناکله داسې کیږي، په ایران کې هم دغسې وضعیتونه دا، مګر په هغه لوړه کچه دې چې یو ولایت ټول راوتلې په یو ایالت په کچه یا د ټول هیواد په کچه وي. دغه چې ځینې ځایونو کې د تاوتریخوالي مسایل شته دی، چې هغه
ډېره مننه سلامت اوسئ کوروډن. له ښاغلي میاخیل څخه مې بله پوښتنه دا وه چې د کډوالو راتګ د افغانستان شرایطو ته په کتو څومره فشار په افغانستان راوړي؟
متاسفانه په افغانستان کې د بیرته راستنیدونکو کډوالو د پاره دوی داسې یو منظم لازم استراتیژي نه لري. البته داسې یو ظرفیت نشته په افغانستان کې چې د دوی د راستنیدنې د پاره جواب وایي. البته که د دوی د سرپناه مسله ده، که د دوی د زده کړې مسله ده، که د دوی نور بشري مسایل دي، بشري مرستې دي، موجوده حاکمان متاسفانه دغه توانایي نه لري او یا دغه مسله ورته مریتوب نه لري. بل نړیوالې ادارې، البته حکومت له نړیوالو ادارو سره داسې کوم تعامل نه لري. ځینو نړیوالو ادارو خپل فعالیتونه درولي په افغانستان کې، چې دا دغه مسله نور هم پیچلې کوي او زمونږ اساسې هیوادوال چې بیرته راستنیږي واقعا دوی بشري مرستو ته اړتیا لري. دوی اساسي پروژو تامین باید دغه اساسي پروژې هلته عملي شي. دوی لپاره کار د دوی د زده کړې مسله ده، د سرپناه مسله ده. نو دغه مسله په سمه توګه، البته دغه مسلې د مدیریت هغه ظرفیت نشته متاسفانه. که دغه مسله په سمه توګه مدیریت شي، د راستنیدنې مسله دا ډیر فرصتونه د فرصتونو لامل کیږي د افغانستان د پاره. زمونږ دغه ډاک زمکه، البته دا دښتې، همدغه دښتې باید پر کډوالو وویشل شي او دوی لپاره یو نمبر زمکه ورکړ شي. دا خپل یو اقتصادي فرصت رامنځته کوي په دغه ځایونو کې. زمونږ اساسې د دغه، یعنی د راستنیدنې له مسلې څخه ډېره ښه استفاده کیږي، خو چې دا کدغه موضوع په سمه توګه مدیریت شي.
بله شغله انصاری، ستاسو په نظر په افغانستان کې د کډوالو د جذب او غوښتا د کار او روزګار د شرایطو برابرول که په دې نظر څرګند کړي، او تاسو په تیرو شپږو میاشتو کې لیدلی دي چې لکونه کډوال راغلي دي، د هغوی وضعیت څنګه دی او د دوی ته د جذب او د کار شرایط شته و کنه؟
لباده مرغ نه، ما مخکې اشاره وکړه چې ډیری افغانان د کار او زیار د امکاناتو فرصتونو د کمښت له وجې یا د نشتون له وجې یا د اقتصادي رکود څخه چې د اقتصادي سقوط له مخې ګاونډي هیوادونو ته مخه کوي، حکومت او نړیواله ټولنه په کور دننه هیڅ هم غږی نه لري. خصوصي سکتور دغه چې په خپل سر تقریبا په ډیرو مسایلو کې روان دي، او له ول سره هم همغږي نشته. موږ څو وار په رسمي ډول د رسمي مکتوبونو لمخي د رسمي طرح لمخي د شته حکومت له راس تر قاضي له ډیرو ادارو سره د ریاست الوزراء ادارې دي که د امارت مقام دي که د غراز د خاروالیو ادارې دي که اړوند وزارتونه دي له دوی سره خبرې وکړي بحثونه وکړه تر څو هغه شته امکانات چې شته په دې هیواد کې یا هغه څلوېښت تر اتیا او یو سل شل میلیونه ډالره چې هر اونۍ د افغانانو په نوم راځي چې دې ته پر یو ګډ میکانیزم کار وکړو چې د ټولنې څلور دیوالونو په توګه د افغانستان ولس خصوصي سکتور یا ولسی بنسټونه او سکتوري بنسټونه د حکومت ادارې او نړیواله ټولنه سره د یوې کاري مربع په شکل راغون شي، هغه څه امکانات فرصتونه او ظرفیتونه چې لرو دا سره په میز کې ږدو او د هغې لپاره د افغانستان د پایدار امن او ترقیاتي بهیر لپاره کار وکړو. تاسو فکر وکړئ چې هره اونۍ ویل کېږي څلوېښت تر اتیا او یو سل شل میلیونه ډالر د ملګرو ملتونو ادارې ته راځي، دا که موږ د کال په دوه پنځوس اونیو کې ضرب کړو هر کال څلور میلیارد یو سل شپېته میلیونه ډالر افغانستان ته راغلي دي. دا په دریو تیرو کلونو کې ضرب شي نو تقریبا تر دولس دیارلس میلیارد
همدا خبره کوي. په دې سربېره دوی چې هره ورځ اعلان کوي چې غصب شوي ځمکې بیرته راخلاصي کړي دي، دا ځمکې څه کوي؟ خو باید همدغو خلکو ته یې وسپاري، نو که څنګه؟
یعنی تاسو د ځمکو مسله یاد کړه، غصب شوی ځمکې په څو کټګوري دي. یو هغه دي چې مافیایي ادارو غصب کړي او پلورلي دي، په دې کې ځینې هغه خلک چې پخوای مربی درلود اوس هم ممکن مربی ولري، هغوی په لسګونو زره جریب ځمکې غصب کړي، هغوی سره څوک پوښتنه نه
کوي. هغه ځمکې چې راخلاصي کړي دي، یعنی تثبیت شوي دي او بیرته دوی اختیار یې په لاس کې اخیستی دی، هغه ځمکې خو حداقل همدغو خلکو ته وسپاري چې هم یې وکړي هم ورڅخه استفاده وشي.
دا اوس چې موږ او تاسو خبرې کوو، دا اوس زما یوه طرحه د لاس لاندې ده او کار پرې کوم او څو طرحم چې د کابل ښاروالۍ او نورو سره شریکي کړي. زموږ غوښتنه او پیغام دوی ته دا دی چې هغه ځمکې چې له حضرت آدم علیه السلام نه تر دې دمه نه کار په شوې نه کرکیله په شوې نه ترې استفاده شوې، دغه راځي لطفا چې د دې نه کار واخلو، یعنی وزګار ځمکې او د دغه هیواد وزګار خلک او وګړي سره لیست کوي. هر وزارت سره لیستونه شته، د کار وزارت خپل ادارې لري، د ماجرینو وزارت خپل لري. راځي چې دغه وزګار خلک د دې وزګار ځمکو سره وصل کو، د وزګار ځمکې پرې آباد شي، کې اوسوک 15000 افغانۍ لري، کله زره لري، کله کونه او میلیونونه او میلیارډونه لري، دغه پانګه او دغه مټه او بازو او دغه فکری قوت یا ظرفیتونه باید فرار تفری نه کړو، بلکې نورو ته زمينه مساعده کو چې نه وازي موږ افغانان بلکې نړیوال راشي افغانستان ته پنګونه وکي. دا اوس چې موږ او تاسو خبرې کوو، له امریکای د هیواد د کرنې د عبادتو د کلتور د تمدن پروفیسران راغلي دغلته موجود دي، د نورې نړۍ خلک راځي، چینایان راځي، انډیان لیوالتیا لري، ترکان لري، روسان لري، مګر دا ده چې د جلب او جذب امکانات او فرصتونه زموږ بیوروکراسي زموږ د حکومت د چارواکو کلانکاری او کاغذ پرانی او د وخت او فرصت ضایع کولو زموږ نه اخیستي دي. له بده مرغه
سلامت اوسه انصاری صاحب، مخکې مو له تاسو څخه پوښتنه وکړه چې ولې ایران او پاکستان د کډوالو ایستلو ته زور ورکړی دی. همدا پوښتنه مې له ښاغلي میاخیل څخه هم کړې ده. ښاغلی میاخیل وایي،
البته بل مسله چې پاکستان او ایران زمونږ او ساسې هیوادوالو باسي، یو دلیل خای دا وی چې دغه دواړه هیوادونه داس فکر کوي چې په افغانستان کې دوی امنیت لري. خو متاسفانه حقیقت دا نه ده. زمونږ او ساسې هیوادوال کل سناس فزیکی امنیت لري، خو رواني امنیت حالته نشته. دوی رواني امنیت له خطر سره مخامخ ده، دوی د بشري حقوقو مسائل او نور ستونزې دي.
انصاری صاحب، پخوا له ایران او پاکستان سره نړیوالو که غدي ملګرو ملتونو د کډوالو لوی اداره او یا نور هیوادونو مرستې کولې، په دې خاطر چې د میلیونونو کډوالو قربانه دي، فکر نه کوي چې له هغوی سره هم اوس مرستې کمې شوې دي؟ او د دې لپاره چې له هغو څخه مرستې ترلاسه کړي، نو دغو دوو هیوادونو په مهاجرو فشار زیات کړی دی؟
بالکل، دغه هم یو مسله ده چې دا د غوی د اقتصادي او سیاسي ګټو برخه تشکیلوي. موږ او تاسو شاهد یو چې پاکستان د هغو کمپونو چې مهاجر پکې اوسېده داغه د ځمکو اجاره له ملګرو ملتونو اخیسته، او دا غالبا چې د لسګونو کلونو لپاره دا قراردادونه شوي و، دوی ممکن لا پخوا پیشکي پیسې اخیستې وي د ټولو هغو کمپونو چې په هغې کې ډیری د مجاهدینو له بریا وروسته خالی شوه، خو هغوی پیسې اخیستې وي. دا اوس چې کوم افغانان هلته پراته دي، نه یوازې دا چې ډیری په کمپونو کې نه اوسېږي، په ښارونو کې اوسېږي، هلته پراخې کرایې ورکوي، د هغوی د برېښنا بلونه پرې کوي، هلته چې کار کوي ټکسونه ورکوي. دا یو پراخه مرسته او ګټه ده چې د پاکستان او ایران حکومتونو او نظامونو ته رسیږي. مګر د دې تر څنګ هم دوی تل دا هڅه کړي چې د ملګرو ملتونو د مختلفو ادارو که هغه WHO یا د روغتیایي سازمان اداره ده، که د مهاجرینو اداره ده، که IOM ده، که یونوچا او UNDP او نورې ادارې دي، له هغوی هم په مختلفو شکلونو پراخې مرستې د افغانانو په نوم ترلاسه کړي او خپل ځانونه ور باندې چاخ کړي، چې دا هم موږ فکر کوو یو سیاسي او اقتصادي جفاده ده. ډېره
مننه. او هم افغان کور ودان د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور انصاری هم درس د افغانستان د کډوالو بیرته ستنیدونکو چارو وزارت د پخوانی سلاکار حافظ الله میاخیل هم مننه کوي چې زموږ پښتنو ته ځواب وایو. د ازادي رادیو خبرونه دوام لري.
درد را پروے زما درمان خونے پزڑ میں